د افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوداګرۍ نړیوالې خونې په افغانستان کې د دې خونې د یوې څانګې په پرانیستلو موافقه کړې ده او د نورستان اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د ولسمشر لخوا د مارشال عبدالوکیل خان څلورلاري د نوم د بدلون په اړه اعتراض لري. دوستانو سلامونه. دا ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په روان خبري ساعت کې په یادو شو موضوعاتو سربیره ګڼ نور خبري مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي دي. فریبا جانې د سیمې او نړۍ په مسلو کې کوم خبرونه لري؟
انسب مهم خبر ده چې د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن له دیموکراتانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته رای ورکړي. او هم ترکیه د پوځي ناکام کودتا په تړاو د 23 نور خبريالانو د نیول امر کړی دی.
ډیر زیاته مننه مخکې لدی چې فریوا ظاهر درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. د کابل سټوډیو ته زول حدیث پردې څخه د افغانستان اړوند خبرونه وو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایي رئیس وی په بامیانو کې د شته ستونزو د هواري په هدف په ډیر ژر دغه ولایت ته پلاوی ولیږي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولایت شکمش ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیسته به د خصوصي سکتور ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدلاوی په بامیانو کې د شته ستونزو د هواري په هدف په ډیر ژر د ولایت ته پلاوی ولیږي. د اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه، راغلی عبدالله د بامیانو له ځینو استازو سره شمنه وکړه چې په هغه ولایت کې به د برېښنا او بیارغونې پروژې عملي کوي. خبر پاڼه کې راغلی چې د بامیانو ولایت استازو له ښاغلي عبدالله سره د کتنې پر مهال دغه ولایت ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د روښنايي غورځنګغړو چې اکثره یې د افغانستان د بامیانو نورو مرکزی ولایتونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او حکومت یې د خپل غوښتنو پر وړاندې په بیغوری تورن کړ. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولایت شکمش ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. د تخار د والی وایان سنت الله تیمور وایي چې د شکمش ولسوالۍ لپاره د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 13 طالبان هم وژل شوي او د یو شمېر وژل شوو طالبانو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي. ښاغلی تیمور وایي چې یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی لا هم د شکمش ولسوالۍ مهاجر قشلاق سیمه په خپل واک کې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیسته به د خصوصي سکتور ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ نړیوالې خونې په استولي لیک کې ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به خپله یوه څانګه په افغانستان کې خلاصه کړي.
نړیوالې سوداګرۍ خونې اساسي موخه د سوداګرۍ پانګونې او اقتصادي خدمتونو عرضه کولو او په نړیوالو بازارونو کې د توکو لپاره د اسانتیاو برابرولو له لارې د اقتصادي ودې څخه ملاتړ ګڼل کیږي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه چې 130 هیوادونه غړیتوب لري په خپل 215 ناست کې په افغانستان کې د خپل څانګې د خلاصېدو هوکړه وکړه. او وروستۍ کورنۍ خبر د افغانستان مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې و قانونونه چې وړاندې ولسی جرګې تایید کړي وو د رایو په اکثریت تایید کړل. له نباتاتو د ساتنې، د بهرنیو توکو د سوداګرۍ او د حیواناتو ساتنې هغه مهم قوانین دي چې نن مشرانو جرګې تایید کړل. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخو کې د ځانګړو قوانینو رامنځته کېدل کولی شي تر ډیره په دې برخو کې ستونزې حل کړي. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن له دیموکراتانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته رای ورکړي. ښاغلی کلینټن چې د سېشنبې په شپه یې د دیموکراتانو په کنوینسیون کې خبرې کولې وویل که د میرمن ولسمشر سي هیواد به یې لا پیاوړی او لا ښه سي. نوموړي په خپله 50 دقیقې وینا کې وویل د دی وی هیلری به موږ لا پیاوړی کړي، ځکه هغې یو عمر په همدې کار کې تیر کړی دی. هیله لرم چې تاسې هغه انتخاب کړئ. زموږ هغه کسان چې د پرون ډېره برخه یې تیره کړې او د خپلو اولادونو او لمسیانو راتلونکي په اړه فکر کوي، باید هیلری ته رایه ورکړي. تر دې وړاندې هیلری کلینټن رسمن د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه وټاکل سوه. تمه ده په خپله هیلری کلینټن د جولای پر 28مه د ډیموکراتانو کنوینسیون ته وینا وکړي. نوموړي نن د خپل ګوند تر پریکړې وروسته له نیویارک څخه په ویډیویي اړیکه کې له خپلو پلویانو مننه وکړه او دا یې د پرمختګ په لور یو لوی ګام وباله. د سوریه دولتي تلویزیون وایي په یوه عمده کورد میشت شار قامشلی کې په یوه موټر بم چاودنې کې 22 تنه وژل سوي دي. دا پیښه نن سوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې مرکز په بریتانیا کې دی ویلي چې په دې برید کې د کورد ادارې هغه امنیتي قرارګاه په نښه سوي چې د حساکا ولایت ډېره برخه کنټرولوي. دغې څارونکي ډلې د وژل سوي شمېر 14 تنه ښودلی او وایي لسګونه نور ټپیان سوي دي. ویل کېږي چې تر موټر بم چاودنې وروسته یوه بله چاودنه هم وسوه. د اسلامي دولت ډلې د برید مسؤلیت اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې چې د سوریه په شمال کې د کوردي ملیشو او د هغوی د متحدینو په وړاندې جنګیږي، تر دې وړاندې د سوریې په کورد میشته سیمو کې بمی چاودنې کړي دي. ترکیه رسنۍ وایي حکومت په یوه نوي اقدام سره د پوځي ناکامۍ کودتا په تړاو د 40 خبریالانو د نیولو امر کړی دی. دغه خبریالان د زمان په نوم ورځپاڼې ته کار کوي چې ویل کېږي په امریکا کې میشت د ولسمشر د سیاسي مخالف فتح الله ګولن مربوط ده. انقره وایي ګولن وروستۍ کودتا پلان کړې وه. په مارچ میاشت کې هم پولیسو د زمان په نوم ورځپاڼې پر ودانۍ یرغل کړی و او هغه یې نیولې وه. د رواني اونۍ په سر کې حکومت د نورو 240 خبریالانو د نیولو امر کړی و. تر کودتا وړاندې هم د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو له کبله تر انتقاد لاندې و. او د فرانسې عمده مذهبي مشرانو په هغه هېواد کې پر یوې کلیسا تر پروني برید وروسته د یووالي غوښتنه کړې ده. د پاریس لوی اسقف اندري وینګ ترویس نن له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته پر کاتولیکانو غږ کړی چې پر خپلو هغو کرکو غلبه وکړي چې په زړونو کې یې پیدا سوي دي او زیاتوي چې دوی باید د داعش په لوبه ورګډ نه سي. دغه مذهبي مشر وایي داعش غواړي د یوې کورنۍ ماشومان د یو بل پر ضد ودروي. د پاریس امام دلیل بوبکر ویلي چې مسلمانان باید د خپلو مذهبي مشرانو د شی روزنی لپاره واڅول سي او په فرانسه کې د مسلمانانو پر روزنی تاسیساتو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د غبریت پرون د فرانسې په شمال کې د کاتولیکانو پر یوې کلیسا وسو چې یو پادری پکښې تر برمته کېدو وروسته وژل سو. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې اخیستې دی. ولسمشر فرانسوا اولاند تر برید یوه ورځ وروسته د کاتولیکانو لوړپوړي مذهبي مشران راټول کړه چې په پرونۍ پیښه کې د وژل سوي پادری په اړه غمشریکي ورسره وکړي. چارواکي وایي یو برید کوونکی د فرانسې تابع عادل کرمنچی نومده. نومیده هغه 19 کلن و او تیر کال یې 2 ځله سوریې ته د تلو او د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو هڅه کړې وه چې له همدې کبله تر پوښتنو لاندې و. دوهم برید کوونکی 14 کلن او د الجزایر و خو نوم یې نه دی ښودل سوی. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 30.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 23.8، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.1، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.4، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.4، او په فیض آباد کې اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 28.2.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو عربي موز اجملنده او زمانور همکاران د ازادۍ راډیو په دې خبري سات کې هرکلی کو. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.8 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبري سات کې د موضوعات او ریپورتونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې پراخ پوځي اقدامات وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به ننګرهار ته ملاړ شو. هڅه به وکړو چې له خپل خبریال څخه دغلته د داعش پر ضد د روانو عملیاتو تازه حال درکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوداګرۍ نړیوالې خونې په افغانستان کې د دې خونې د یوې څانګې په پرانیستلو موافقه کړې ده. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د یو هیئت په مشرۍ په مسکو کې دی او دغلته پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا له رئیس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ خبرې کړي. په دې موضوع د ملي امنیت د شورا له ویان تواب غورزنګ سره مرکه دروو. د نورستان اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د ولسمشر لخوا د مارشال عبدالوکیل خان د څلورلارې د نوم پر بدلون اعتراض لري. په دې موضوع له نورستان نه پر رپورټ سربیره د افغانستان د سیاسي چارو له څارونکي او افغان لیکوال محمد اقا شیرزاد سره مرکه هم لرو. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن له ډیموکراټانو غواړي چې د میرمنې هیلري کلینټن ته رای ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د ډیموکراټانو په کنونسون کې کړې دي. په دې موضوع باندې رپورټ ولرو که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو. له موږ سره اوسئ. دا د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دا مهال د کوټ ولسوالۍ د داعش لښتونه پاکه شوې. اخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار ځینې استازي هم د افغان ځواکونو د عملیات بې ساري بولي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د داعش لاسته د کوټ او نورو سیمو د بیا لویدلو په خاطر جدي اقدامات وکړي. قاسم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کوټ په ولسوالۍ او هغو سیمو کې چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه نیول سوي تصفیوي عملیات او تحکیمات جریان لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد ردمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوماندو او د 201 قول اردو ځواکونو 13 پوځي اقدامات په کوټ کې ترسره کړي چې په نتیجه کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش لښتونه تصفیه سوې ده. شغله ردمنش وایي د مهال افغان ځواکونو د سیمې د ساتلو په هدف د کوټ ولسوالۍ شاوخوا ته تصفیوي عملیات پراخ کړي دي.
ما به خاطر ای که مطمئن شوین که دیگر هیچ
دوی مش د دې لپاره چې ډاډه سو نور هیڅ ډله او یا هم د داعش کوم کس په قسیمه کې نسته او دا اطمینان تر لاسه سي چې داعش نور هلته نه ځي، نو موږ تصفیوي عملیات او تحکیماتو ته په ولسوالۍ کې دوام ورکوو. شغل ردمنش د ننګرهار د سرحدي ولسوالیو لکه اچین، کوټ، دیبالا، لالپور او هسکې مینه اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به د داعش په څیر وسلوالو ډلو د حملو د دفع کولو لپاره هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د ننګرهار سیمیزو چارواکو هم ویلي د هغو سیمو لپاره چې پکښې د داعش په وړاندې پوځي عملیات جریان لري د پوځي او ملکي ادارې لخوا یو ګډ میکانیزم جوړ سوی تر څو دا سیمې بیرته د داعش لخوا ونه نیول سي. په کابل کې د روښنایي غورځنګ پر مظاهرې تر حمله وروسته چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، ولسمشر اشرف غنی امر وکړ چې په ننګرهار کې دي د دغه ډلې په وړاندې پراخ عملیات وسي. ولسمشر دغه ورځ د جمعې په ورځ د هیواد ختیځ ته په خپل سفر کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو امر وکړ چې له دغې سیمې د داعش ډلې ریښې وباسي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازی ډاکټر عصمت الله شینواری وایي د داعش لخوا د نیول سوو سیمو د ساتلو په هدف باید د دولت لخوا لازم تدابیر موجود وي.
په زیات اندازه باندې داعش د منځه تللی دی. ساحې د دوی نه نیول شوي دي، هغه ساحې فعلاً د حکومت په لاس کې دي، ولې بیا هم دا تشویش شته دی چې دوی به د یو طرف نه یو طرف نه به خپل حضور را پیدا کوي او ولته به بیا د حکومت او د ولس په مقابل کې درېږي.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په کوټه او چین کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د داعش څه باندې 300 جنګیالي وژل سوي او شاوخوا 100 نورې ټپیان او یو زیات شمېر هم نیول سوي دي. د ولسی جرګې استازی عصمت الله شینواری هم وایي چې په کوټ کې د افغان ځواکونو وروستي عملیات بې ساري دي او په خبرې په دغه عملیاتو کې ملکیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالو نیولې او غواړي د افغانستان په ځانګړې توګه د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د داعش د پوځي حضور په وړاندې جدي پوځي اقدامات وکړي. دا مو اوریدل چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې د ننګرهار استازیتوب کوي د افغان ځواکونو د عملیاتي بې ساري بللې دي. تاسو د دې عملیاتو په اړه چې په ترس کې د کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالو نه پاکه شوه څه نظر لري؟ تر لنډې شېبې وروسته ستاسو پیغامونه راخلو او همدارنګه ستاسو څو ټلیفونونه هم راخلو. تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغام په سمس راواستوئ او یا راته ټلیفون وکړئ. خو مخکې له دې نه چې دې ته راشو، ننګرهار ته ځو او له دې به ځان خبر کړو چې د داعش پر ضد روان عملیاتو تازه حال څه دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار را سره د تلیفون په تماس کې دی. شینوار صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. پرون چارواکو ویل چې د کوټ ولسوالۍ یو کلی حداقل لام د داعش په واک کې پاتې دی او د عملیات د تصفیې لپاره عملیات روان دي. تازه حال راته ووایه چې په کوټ کې او همدارنګه په هغه نورو ولسوالیو کې چې د داعش وسلوال واکمن دي، د دولتي ځواکونو عملیات څه ډول پرمخ ځي؟
عملیات روان جګړه هم بهرنی ځواکونو او همدارنګه د افغان هوایي ځواک لخوانه په دغه سره باندې بمبار وشو چې د نامرګي په دغه یو قریه چې ده په دې باندې ډېر هم هوایي بریدونه شوي دي، چې په پایله کښې درې تنه نور داعش وسلوال هم وژل شوي دي. همدارنګه څلور تنه نور داعشیان چې هغوی غوښتل د کوټ ولسوالۍ نه همداسې د حد کې من لر نه دغه ساحه پرېږدي، د ولایت وایانه تولاق دي باندې د یاغي بند په ساحه کښې هغه یې ژوندي نیولي دي. اول مورز شل تنه نور هم ژوندي نیول شوي وو چې هغه هم افغان امنیتي ځواکونو سره دي. دا هم عملیات د کوټ ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کښې یو ساحه ده، په دغه ساحه همدارنګه د هسکې مینې اچین نازیان او سپینغر ساحو کښې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
ډېره زیاته مننه شینواره صاحب. دوستانو، شاه محمود شینواره په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریالو چې په دې ولایت کې د داعش پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو وروستی حال راکو. اوس تاسو ته راځو، له تاسو به واورو چې تاسو په ننګرهار کې د حکومت د وروستیو هغه عملیاتو په اړه څه نظر لرئ چې د داعش د وسلوالو پر ضد یې کړي دي، په ځانګړې توګه که چیرې د ننګرهار اوسېدونکي او له حالاتو ښه خبر یې کولی شي موږ ته زنګ ووهئ. زما تخنیکي همکار جلالو وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، احمد د کندهار خبره کوم.
ستړی مشي احمد وروره، مهرباني وکړئ د موږ په موضوع خبرې نظر هم راته ووایئ.
دا موضوع خو یعنې اوس څه واورېده، خو دغه عملیات په زوم په دې پیلمن نه شي بېرته هغه پوځیان را شي هغه سیمې زیاته مالي پولیس ته سم نه ورکوي. موږ خوشحاله چې دا ایش ورک شو، خو حکومت مبالغه هم کوي. کله نورې ویل ټول ولسوالۍ مو ونیول، نو دلته ښه محکم کوستې غواړي چې بیا را نه شي. بل وارې خلکو ته وسله ورکړه، بیا کومک نه ورکوي چې هغو هم نقل وکړه. خو دغه مالي پولیس دغه ستونزه راغله مابس ته، دا کم نه کېږي چې بېرته ځینې را شي. باید ته پوستې جوړې کړي، هغه سرحد ونیسي. مثلا هغه د اچین دره چې بوږه راډیوګانې کښې مشرې وه، د دې خوا راځي، باید دغه خوا ورته مکنه شي، بیا دې نه وتښي دي نه راځي.
ډېره زیاته مننه د تاسو نظر. وو دوستانو، احمد و له کندهار چې ویلي دولت په ځینو مواردو کې مبالغه کوي، او دویم انتقاد یې دا و چې دولت د سیمو له نیولو بېرته دغه سیمې خوشې کوي او د داعش او نورو وسلوالو د بیا راتلو زمینه برابرېږي. د ده سپارښتنه دا وه چې حکومت باید په دې سیمو کې پوستې جوړې کړي څو ورته بیا وسلوال رانشي. یو بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ وعلیکم السلام، د تاسو غږ خبرېږي، مهرباني.
اوسني عملیات په هر نظر دا عملیات پر مخ روان دي، او ځینې سیمې دولت کنټرول لاندې راوړي. خو موږ همېشه افغانان لرو، او په دې کښې اوس هم قرار لرو چې د عملیات څخه وروسته کله دولت ځایونو ته نارسېدلی نه وي، بېرته دغه مخالفي ډېر فوري شکل هغه څه دي چې په لاس کښې نیسي. دغلته بیا وروسته هم یو مشکل پیدا کېږي، دې خوانه چې اوس کوم ولس درېږي، هم د دولت له خوا هم د هغوی له خوانه، کله چې هغوی بېرته راځي بیا ولس درېږي. فکر کوم چې اساسي لکه به دا نه وي، که چېرته دولت دغه څه توان ولري چې داسې لوی قرارداد چوي، ځینې غونډې هلته جوړې کړي.
دوستانو د دې اوریدونکو غږ په قطع کېدو دی، خو د خبرم تقریبا د کندهار څخه د احمد خبرې ته ورته ویلي چې دا سمه ده چې حکومت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوال په شا تمبولی دي، خو د په وینا مهمه خبره د دې سیمو ساتل دي. د یادونې وړ ده چې پرون د ننګرهار د والي ویاند ته وله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د ثبات په نوم په هغه سیمو کې چې له داعش وسلوالو نیول کېږي یو لړ عملیات پیل کړي چې په هغې کې به ملکي او پوځي ادارې له ځایي خلکو سره یو ځای هڅه کوي څو دا سیمې د داسې یو میکانیزم له لارې کنټرول کړي چې بیا د وسلوالو لاسته ونه غورځېږي. یو وروستی اورېدونکی هم راخلو او نور ټلیفونونه پای ته رسوو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ سلام شي محیب ورور، له زابل نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه او خپل نظر دې راته ووایه.
بس کې یا په فاروش کې په شلګونو تنه د عیشان په ننګرهار کې لبین دی په کوټ ولسوالۍ کې لبین آیا دا خو دوی د دې څخه معلومي په کسان له منځه ځخلوي نو له دې څخه دا معلومي چې دوی به په ډېر زیات یاداد باندې دي. آیا دوی نورو په داسې نه ده دا په نظر باندې چې دا به نورو ولسوالۍ یا نورو د شمال برخو ته فعالیت کوي؟ نو زموږ خو زیات خبر دا نظر دی چې هغوی دونه مري نو دا خو معلومدار دي چې دا ډېر زیات ده.
ډیره زیاته مننه. د اوریدونکو نظر دا و چې دولت چې هر ورځ په لسګونو او سلګونو د داعش وژل شوي کسان اعلانوي، له دې معلومیږي چې دا وسلوال په دې سیمه کې په زیات شمیر سره موجود دي. دوستانو ستاسو نظرونه و یوه یادونه کوه، هغه دا چې په ټلیفوني پیغامونو کې چې څومره نظرونه خبرېږي هغه زموږ د اوریدونکو نظرونه دي او د ازادۍ رادیو د نظر څرګندونه نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوداګرۍ نړیوالې خونی په افغانستان کې د دې خونی د ویڅانګې په پرانیستلو موافقه کړې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل د سوداګرۍ نړیوالې خونی دا پریکړه د یادې خونی د نړیوالې شورا په 150 ناسته کې په برازیل کې کړی چې له نړیوالې سوداګرۍ سره د افغانستان د لا زیات نږدې کېدو لپاره مهم اقدام دی. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه او اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونی د ویڅانګې د پرانیستو هرکلی کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوداګرۍ نړیوالې خونی په برازیل کې د خپلې 150 نړیوالې ناستې پر مهال پریکړه کړې چې په افغانستان کې یوه څانګه پرانیزي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ نړیوالې خونی افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې غړیو هیوادونو یې په افغانستان کې د څانګې په پرانیستلو سلا کړې او دا پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ډېره مهمه ده. د سوداګرۍ نړیوالې خونی لخوا چې کوم لیک د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته رسېدلی دی، د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د څانګې پرانیستلو د پریکړې د تصویب په اړه مبارکي ورکړل شوې، ډاډ څرګند شوی چې دا خونه به په خصوصي سکتور کې له افغانستان سره زیاته همکاري وکړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیوالې خونی د څانګې پرانیستلو سره به د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د سوداګرۍ کچه زیاته او لا پراخه شي. د ښاغلي مستغنی په خبره د سوداګرۍ نړیواله خونه په 130 هیوادونو کې 6.5 میلیون غړي لري او د ټولو هدف دا دی چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هلې ځلې منسجمې او د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. د سوداګرۍ نړیوالې خونی په داسې حال کې شاوخوا 10 ورځې وړاندې په افغانستان کې د څانګې په پرانیستلو موافقه کړې چې افغان حکومت تیر کال د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، هغه څه چې د سوداګرۍ په برخه کې یوه ستره لاسته راوړنه بلل کېږي. اخو اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د سوداګرۍ نړیوالې خونی د پرانیستلو لپاره باید ټول لازم تدابیر ونیول شي او له دې لارې د سوداګرۍ د پراختیا او د ستونزو د حل لپاره اعظمي استفاده وشي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویل که یاده خونه افغانستان کې څنګه پرانیزي، له ګاونډیو سره به ډېرې سوداګریزې ستونزې هوارې شي.
مونږ کولای شو چې هغه ستونزې مونږ د ګاونډیانو سره لرو دې اتاق له لارې مونږ حل کړو، او بیا هغه هیوادونه چې هغه د نړیوال د تجارت د سازمان غړیتوب لري نو مونږ کولای شو چې هغوی سره په ښه توګه او منظم تجارت وکړو، او زمونږ په تجارت کې بالخصوص چې زمونږ سوداګر ډېری ستونزې لري، چې زمونږ ډېری صادرات تازه میوه ده، وچه میوه ده، قالینې دي، نو په دې برخه کې کېدلی شي چې مشخص سهولتونه رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په دغه هیواد کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې له پرانیستلو هرکلی کوي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو سلاکار ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل د یادې څانګې له پرانیستلو وروسته به په اکثرو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازیو ته د ښه ګډون زمینه برابره شي او د افغان سوداګرو غږ به تر نړیوالو ورسول شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمار د یو هیئت په مشرۍ په مسکو کې د دغلتې پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا له رئیس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو خبرې کړي. دا چې د دواړو لورو ترمنځ په کوم مسلو بحثونه شوي او په شو خبرو کې څه پرمختګونه شوي، رسوان مراد د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونه کې د ملي امنیت د شورا له ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړي. په اثر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمار له روسي چارواکو سره پر کومو مسلو غږېدلی. ښاغلی غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال ښاغلي نیکولای پټروشوف په بلنه د روسیې په پلازمېنې مسکو کې دیوال ته تر اوسه په څو مهمو مجالسو کې ګډون کړی. یو مجلس د خپل روسي سیال سره او د هغه مجلس، او په دې مجلس کې د افغانستان د لوري د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي وزارتخانو مرستیالانو او د روسیې حیات هم په همدې ترتیب باندې د افغانستان د حیات مشري ښاغلی اتمر او د روسي حیات مشري ښاغلی پټروشوف کوله. دا یو د بین الوزارتي کچې مجلس و چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو لوري مشري کېدله. په دې مهم مجلس کې د لومړي ځل لپاره روسیې په رسمي ډول له افغانستان د غړیتوب څخه د شانګهای د همکاري په تړون یا سازمان کې ملاتړ وکړ. زمنانې د افغانستان د منابعو، د افغانستان د طبیعي منابعو، د افغانستان د انرژۍ او د افغانستان او روسیې ترمنځ د خط آهن یا د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو په برخه کې د پانګونې علاقمندي څرګنده کړله. په عین زمان کې د افغانستان هغه لیست هم ترلاسه کړ، هغه غوښتنلیک هم ترلاسه کړ چې هغه د افغانستان د هوایي پوځ دپاره د تجهیزاتو په فراهم کولو باندې جوړ شوی و. روسي چارواکو ژمنه وکړه چې د دې لیست په ارتباط به خپل اقدامات شروع کوي تر څو هغه غوښتل شوي وسایل او تجهیزات چې د افغانستان د هوایي پوځ د افغانستان د حکومت له لوري غوښتل شوي په هغې باندې کار شروع شي.
غورزنګ صاحب، یوه مسئله چې لږ غوندې په میډیا کې هم مطرح شوې ده، هغه دغه ایم آی 15 هلیکوپترونه چې دي، دا د 40 ډول هلیکوپترونو اپګریډ دغه نسخه چې دی، ورژن چې دی، چې ډېر کلک او ډېر قوي هلیکوپترونه دي. وایي چې روسانو تقریبا یو ډول ابتدایي موافقه کړې چې د افغانستان حکومت ته به دا هلیکوپترونه ورکوي.
موږ په هغه امنیتي پروپوزل کې د روسي لوري څخه د مای اولس او مای 15 هلیکوپټر یا 4 لک د فراهم کولو او د همکارۍ او د مرستې غوښتنه کړې. دوی البته په دې ارتباط باندې وعده کړې ده چې خپل بررسۍ به سرته رسوي او د امکاناتو صورت کې به افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. د موږ باور پر دې دی چې د ترهګرۍ ضد جګړه د دې ته ضرورت لري چې د افغانستان پوځ دغه ګواښون د ځپل لپاره مجهز شي، او په دې باور کې د موږ سره په دې ارتباط باندې د موږ سره زموږ سیمه ییز او زموږ نړیوال متحدین مشترک باور لري روسیې په شمول باندې. نو بنان دغه مرسته د دې مرستې په ارزښت باندې د روسیې فدراتیف جمهوریت هم پوهېږي. هر څه غواړم اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې په دې ملاقات کې چې البته مخکې ما اشاره ورته وکړه د ښاغلي پټروشوف سره وشو، په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بین الوزارتي کچې د عالي مجلسونو د تداوم په ارتباط هم بحث او موافقه شوي. ضمناً روسیې د افغانستان د حکومت د ترهګرۍ ضد پالیسۍ څخه ملاتړ کړی. د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ چې کوم سرحد دی، په دې کې د امنیتي اندېښنو د رفع کولو لپاره پر متداوم او دوامدار کار باندې ټینګار شوی دی. او تر ټولو مهمه خبره چې هغه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې کومې ادارې شي دي، دوی ترمنځ هم د مشترک کار په ارتباط باندې توافقات شوي دي. په مجموع کې بین علاوه ځینی امنیتی سکتور د ډیرو مهمو ادارو له مشرانو سره د ښاغلي اکمر دو جانبه ملاقاتونه شوي دي. په هغو کې هم د ترهګرۍ ضد مبارزه، د افغانستان د سولې پروسه، او د افغانستان په افغانستان کې د امنیت او ثبات تامین، د نشه یي توکو د کښت، قاچاق او تولید په وړاندې مبارزې په ارتباط باندې خبرې شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ چې د ازادي رادیو پښتنې جواب ولي او مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د یو افغان هیئت په سفر غږیده. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو، د خبرونې په دوهم نمایي کې مو د نورستان د خلکو د هغه اعتراض نه خبرو چی د عبدالوکیل خان نورستانی د څلورلاري د نوم په بدلون باندې اعتراض لري. نور ریپورتونه هم لرو، خو وس څلور نیمې بجې شوې. ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فارې به ظاهر نه ورو.
په تخار کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دغه ولایت اشکمش ولسوالۍ له طالبانو پاک شوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد د شاهین اتلس په نوم په پیل شوي عملیاتو کې تر دې دمه د داعش ډلې 300 غړي وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په بامیان کې د موجودو ستونزو د هواري په هدف په ډېر ژر دغه ولایت ته پلاوی ولېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیسته به د خصوصي سکتور ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن له دیموکراتانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته رای ورکړي. د ترکیه حکومت د پوځي ناکامۍ کودتا په تړاو د نورو وڅلوېشتو خبریالانو د نیولو امر کړی دی. د سوریه په یوه عمده کوردمیشت ښار قامشلی کې په یوه موټر بم چاودنه کې 2 تنه ووژل سو، او ټاکل شوی راتلونکي میلادي کال استونیا د اروپایي اتحادیې دورې مشري واخلي.
ربا ظاهر واچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل. دوستانو، زموږ غږ لا ساتي رادیو نه اوري، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم ولولې او همدارنګه وی ګوري. اوس به هم نجيبي زمان ته غوښ شو له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام محترم اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. د الف ګروپ او د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په دوام به نن هم په کابل کې دوه سیالي جوړې شي. د کابل د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي رادیو ته ویل چې د نن ورځې په سیالیو کې به د الف په ګروپ کې جوانان سالار د صلح له ټیم سره، او د کابل په غوره لیګ کې به د اردو ټیم د شاه کلب له ټیم سره میدان ته ووزي. د الف ګروپ د پامیر او مشعل ټیمونو ترمنځ په پرونی سیالي کې د مشعل ټیم 2-0 په وړاندې لوبه وګټله، او د کابل په غوړه لیکي جوانان اردو ټیم د بیگ بیر په وړاندې 4-2 خپل بریا ونمندله. شاغلی قیومی وایي دغه سیالي په کابل کې د جوزا په لومړۍ نیټه پیل شوه چې د الف ګروپ سیالي به 14، او د کابل د غوړه لیک د فوټبال سیالي به 14 اونۍ دوام وکړي. د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي چې د هندبال ورزش د ودی او بهرنیو سیالیو ته د چمتووالي په هدف به په راتلونکي اونۍ کې د هندبال سیالي پیل شي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به له ولایتونو څخه 8 ټیمونه او له مرکز څخه 4 ټیمونه ګډون وکړي. شاغلی نیازی وایي چې په دغو سیالیو کې به د نجونو د هندبال 4 ټیمونه ګډون ولري. دوی وایي په دغو سیالیو کې له 8 ولایتونو څخه 14 لوبغاړي او د انجنونو په برخه کې 12 لوبغاړي ګډون کوي چې په ټوله کې 150 هلوکان او انجنې په دوه سیالیو کې ګډون لري. د افغانستان د هندبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي به شپږ ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون وایي چې د ورزشي خبريالانو آسیایي فدراسیون د افغانستان له څنګه سره د مرستو ژمنه کړې ده. د افغان ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته تیر ماښام په نیپال کې جوړه شوې وه. د ښاغلي ځلان په وینا په دغه ناسته کې د افغانستان د ورزشي فدراسیون د کارونو او فعالیتونو تر څنګ له دوی سره د مرستو په اړه هم خبرې شوې دي. ښاغلي ځلان وایي هیله مند دي چې د افغانستان له څنګه سره د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون ژمنې عملي بڼه خپله کړي.
دوستانو نجیبه زمان وا چې د افغانستان او نړۍ څو سپورتي خبرونه در واورول. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د نورستان د اوسیدونکو ولایتي شورا لاغه اعتراض د مخبره وو چې د عبدالوکیل خان نورستانی د څلور لاري د نوم د بدلون په اړه لري. په همدې موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له څارونکي او افغان لیکوال محمد آقا شیرزاد سره مرکه هم لرو. دا به هم واورئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لویو موټرو د اتحادیې یا د پاک افغان ترانسپورت تنظیم غړو پیښور کې نن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د تورخم د شخړې وروسته د دوی کارونه له ستونزو سره مخ شوي. د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن له ډیموکراټانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د ده میرمنې هیلري کلینټن ته دې رایه ورکړي. دا ازادي راډیو ده. د نورستان اوسیدونکو ولایتي شورا د ولسمشر لخوا د عبدالوکیل خان نورستانی څلورلاري د شنبه د ورځې د ځانمرګ بریدونو قربانیانو ته ډالۍ کول یو غیر عادلانه عمل بولي او ولسمشر غواړي چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي. دوی وایي کیدلی شي چې د دې شهیدانو په نوم یو بل ځای ونومول شي او د نورستانی په نوم دغه پخا نومول شوې څلورلاري په همدې حال پاتې شي. روح الله انوري په موضوع له سیمې رپورټ راکړي.
د نورستان اوسیدونکو وای مارشال عبدالوکیل خان د نورستان اوسیدونکو او د انګریزي امپراتوري خلاف په بیلابیلو جنگونو کې برخه اخیستې وه او په همدې جګړو کې د چترال د جبهې قومنده پر غاړه درلوده. د وخت واکمن ورته د میړانې او بریاو په بدل کې له 15 زیات میډالونه ورکړي وو او کله چې په یو جګړه کې ووژل شو نو نادر شاه خان یې د دې مزنګ څلورلاري په نوم کړه. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر اسدالله پیندزوی ازادي راډیو ته وویل د سې شنبه په ورځ په مرکز پارون کې په یو غونډه کې د ولسمشر هغه پریکړه غندلې چې پکې د دې مزنګ څلورلاري د مارشال عبدالوکیل خان له نوم څخه د روخنی غورځنګ د قربانیانو په نوم کړی ده.
رئیس جمهور د فرمان په خلاف چې کوم د دین مزنګ د شارایي په ارتباط باندې د روشنی غورځنګ مظاهره کوونکو د شهادت تسلیت په خاطر رئیس جمهور یو فرمان صادر کړ چې دا چوک د روخنی د شهیدانو په نوم باندې ونوموله. دا غوی په عکس العمل کې د نورستان ټول ولسونه راټول شول. دلته په نورستان کې مرکز کې دا غوی په اعتراض کې یو رسمي کانفرنس ورکړه چې رئیس جمهور خپل فرمان بیرته واخلي.
د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله وای ولسمشر چې د مارشال عبدالوکیل خان په نوم نومول شوی څلورلاري اوس د نورو په نومونو نوموي. دا د تاریخ او د افغانستان د قهرمانانو سپکاوی کوي.
دا زموږ आवाज دا زموږ وینا دی. رئیس جمهور ته ورسوه چې دا هم سپکاوی چې کړی دی قوم په تصرف باندې خپل خیره نه باید د خپل پریز د وسکی او د استخارات د خپل ځای پاتې کی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو او د ولایتي شورا پوخانه رئیس مولوی تاج محمد وای په ټوله نړۍ کې خلک او حکومتونه د خپل مشرانو او قهرمانانو نمونه ژوندۍ ساتي خو په افغانستان کې ډیر زر ل یاد وستل کیږي چې دا کار خپل تاریخ سره ستره جفا ده.
دغه قومونه ظلم او نفرت پیدا کیږي دا کو تاریخي او د هغه وخت د تریالي خلکو په زحمتونو په اساس دغه نمونه شروع او کم جرأت دا خبره دی پیدا کړی رئیس جمهور کو حاکم دا خبره جرأتو کی دا به ډیر دولت دوباره به ډیر خطرناک تمام شي.
نورستانیان وای کچیرته ولسمشر خپل پریکړه بیرته وانخلی نو دوی به په لاریونونو لاس پورې کړي. کای بیا هم غوښتنه ونه منل شي نورستانیان به مرکزی دولت سره پریکون اعلان کړي چې دراتلونکو ټولو ناخوالو مسولیت به د غسنی دولت د مشرانو پر غاړه وي.
عبدالغفور نورستانی د مدني ټولنو مشر د نورستان ولایت. زمونږ وختونه دا ده چې رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب شرعیا نه کم فرمان چې صاحب کړی چې روښنایي په کچې ته حکومت او نور جنبش وال په دغه عمل باندې اقدام وکړي دا به لوی جفاوي او نورستان ولس به ویده نه وي. د دې پر ضد به تظاهرات کوي او که وا نخلي نو بیا به موږ د نورستان ټول ولسونه خپل مدني د حقوقو د دفاع په ارتباط باندې اعتراضونه مظاهرې ته دوام ورکو د نورستان او بیا به آینده د قومونو ترمنځ به مشکل او ستونزې را پیخیږي. بیا د دې مسؤلیت به د هغه چا په غاړه وي چې دغه فرمان یې صادر کړی دی.
مارشال عبدالوکیل خان د حکومت خلاف زیات کورني پاڅونونه ځپلي او د انګریزانو سره یې ګڼې جګړې کړې. له انګریزانو یې د چترال جګړه وګټله او په 1909 کال کې د کوهدامان د دوهم ځلي پاڅون غلي کولو دپاره ولیږل شو او هلته د پاڅون کوونکو لخوا د چنګاخ په څلورمه نیټه ووژل شو. مړی د مرجان په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د پوځي لاسته راوړنو او بریاو په بدل کې د وخت د واکمن نادرشاه خان لخوا د دې مزنګ څلور لارې په نوم او دغلته یو څلی هم جوړ کړو چې اوس هم د هغه وخت د غازیانو او شهیدانو نمونه پرې لیکل شوي دي. خو اوس ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره دغه تاریخي څلور لارې د شنبې د ورځې د ځانمرګو بریدونو د قربانیانو په نوم کړه.
له نورستان څخه مو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واوریدل چې د غلطه د نورستان اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د عبدالوکیل خان نورستانی د څلورلاري د نوم په بدلون اعتراض لري. په سویډن کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي چارو څیړونکي محمد آقا شیرزاد چې د مسله له نږدې څاري په همدې موضوع له ازادي راډیو سره غږېدلی دی. د خغلی شیرزاد څخه مې وپوښتل چې دغه څلورلاري په نوم کې د بدلون له کبله ولې د نورستان یو شمېر اوسیدونکي غوسه دي.
پېښه چې پرون او دشنبې پورې زور شوله ډېره غمناکه او خونینه بده پېښه وه. ولې لاملونه یې او هغې باید وڅېړل شي. زه د دغې پېښې په ارتباط باندې چې د بامیانو ولایت د لارې نه برق ته تیر شي یا د بامیانو ته وردګو ته او نورو سیمو ته برق ورکول شي په دې کوم اعتراض نه لرم. دا د خلکو غوښتنه ده، مدني غوښتنه ده. په افغانستان کې تر اوسه پورې په تېر وخت کې دلته دا مسله نه وه چې دا زاره دی، دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا بل دی، دا بل دی، ول ټول دي او افغان پل باندې. اوس که په تذکرو خبره راشي عام جنجال دی، که په برق د پردی برق چې راځي دلته د هغې په ویش هم جنجال دی، او داعش یا طالب یا بل ترهګر خو د دې ممکن استفاده کوي او دا موقع غواړي چې داسې یو لویه مظاهره وي او په دې کې بس هر لر نه ورشي. او دونه خو مسله خو هم نشته چې یو خط کمربند ته نه تاو کړی بلې کړی او خپر ځای کې کوڅې بندې کړي بله بیا هم دښمن د هر تکتیک نه استفاده وکړه او دا خلک بی ګناه او د یو شمېر خلکو د خپلو سیاسي اهدافو خاطر باندې شهیدان کړل، وی وژل، وینې توی شوې. زه د یو افغان په صفت باندې د دې خلکو په وینو تویول باندې متاسف یم او دوی شهیدانو ته جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته عاجل صحت غواړم. راځم په دې کې چې دولت یا اوسنۍ حکومت یا اوسنۍ واکمنه اداره په دې ارتباط باندې یو تاریخي څلی، یو تاریخي یادګاري ځای چې هغه د استقلال په څلورمه جبهه کې عبدالوکیل خان نورستانی سپه سالار چې دی د چترال او د ارنوی په جبهه کې هلته دی د استقلال په جګړه کې د جنګونه کړي دي او دی کندهار کې چې شورش و هغه یې ارامه کړی دی او 219 کې مثلا دی د جنرالي رتبې ته رسېدلی دی او دی د سپه سالار 1404 کې د نایب سالاري رتبې ته پورته شوی دی. دې سړي د منګلو او د دې شاوخوا په غواګانو کې یا په اړو دوړ کې ډېره لازمه ونډه اخیستې ده. دا د د وخت د حکومتونو لخوا نه ده ته رتبې ورکول شوي دي. دا یو تاریخي سړی و، دا یو سپه سالار و او ده خپله قرباني د افغانستان خلکو ته ورکړې ده. ده نه نورستان ته ورکړې نه بلته بل دی، بلکې د افغان ولس نه دفاع کړې ده او دا څلی ده ته مفت چا په تحفه کې نه دی ورکړی. ده په څو جګړو کې جنګونه کړي دي او ده په ډېره زیاته میړانه باندې د غازی امان الله خان لخوا نه په 1909 کال کې په 1904 کال کې ده ته دغه تل دې په نوم باندې ونومولو او د دې مدال ورکړلو د دې رضایت کارنامې کړې دي. او نن بیا دغه شهیدان هم شهیدان دي، دی وطن شهیدان دي. ولې په افغانستان کې ډېر ځایونه دي، ډېر کلي دي، د خلکو په نوم باندې دوی یو یادګاري تلی چې د یو حکومت د خوا نه جوړېږي، هغه په لوړه کې شورای تصویبوي، کابینه تصویبوي او خلکو سره مشوره کوي. دا تلی تاریخي تلی دی، دا د یو سپه سالار تلی دی او دا د یو افغان تلی دی. زه په دې معنا نه چې دا د نورستان دی یا د پلاني ځای، که دا دي هم د دې د ګونجي هو زما ورنه دفاع کولی. ولې افغانان د بامیانو په بوت باندې چې یو تاریخي ځای و، یو تاریخي عبادت و، ړنګ سلوتنه ټول خفه وو. همدې لحاظ باندې په دغه تاریخي ځایونو باندې ټول خلک خفه کېږي. کله یو اختلاف شولو، یو قومي اختلاف شو، یو طرفه خلک بې ګناه مړه شول، بل طرفه یو تاریخي څلی د یو نایب سالار، د یو خدمتګار، د یو وطن، د یو بچي، هغه دې منځ وړو. دې شهیدانو ته د احترام په خاطر باندې هغه دولت کولی شي چې یو بل ځای، یو بل جاده، یو بل مطلب یو افغان فیض باندې له اشرف غني نه، د اجرایه رئیس نه، د دولت نه، د واکمنې ادارې نه، د شورا نه، ټول نه غواړم چې د نایب عبدالوکیل سپه سالار نورستانی تلی ته تدمه ونه رسېږي. او د دې شهیدانو د درناوي په خاطر هغه چاره پرېکړه کې ولیکي. ولې په دې ځای کې د قومونو په منځ کې اختلاف پیدا کېږي، خپله تاریخ کې اختلاف پیدا کېږي، خپله د خلکو سره یو هغه پیدا کېږي.
افغان لیکوال او سیاسي څېړونکی محمد اقا شیرزادو چې ویلي دولت کولی شي د شنبه د ورځې د شهیدانو په نوم باندې یو بل تاریخي سیمه یا یو بل ځای ونوموي، خو د ټینګار کوي چې د عبدالوکیل خان نورستانی څلور لارې تاریخي ارزښت لري او دا باید په خپل حالت پاتې شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په دپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وګو باندې بس
لې بریکړه چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وای په تیرو 15 کلونو کې د ګټې پروګرام لاري ولسو میرمنو ته د پور ورکولو زمينه برابر کړې. مايكل مکنلي د سې شنبې پورس په کابل کې ویل هله دغه میرمنې په دې برخه کې نور میرمنو سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت وای فائدې پروګرام افغان سوداګرو میرمنو ته دا زمينه برابر کړې چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. په کابل کې د امریکا سفیر مايكل مکنلي د سې شنبې په ورځ په یو جوړ شوي نندارتون کې وویل چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې د فائدې پروګرام له لارې کابو 1200 سوداګرو میرمنو ته د پور اخیستلو زمینې برابرې کړې دي.
Over the past 5 years, FIDA has helped facilitate
د وای د فائدې پروګرام په تیرو 15 کلونو کې 1200 افغان سوداګرو میرمنو ته د 3 میلیونو ډالرو د پور ورکولو زمینې برابرې کړې دي. نږدې 3000 خزي مالی منابعو ته لاسرسی لري. په ورکشاپونو کې روزل شوي او سربیره پر دې له 1500 څخه ډېرې میرمنې په مالی برخو کې د کارموندنې لپاره روزل شوي دي. همدارنګه څه باندې 2000 میرمنو ته کاري زمینې هم برابرې شوي دي. د فائدې پروژه چې د افغانستان په پرمختګ کې مالی خدماتونو ته د لاسرسي پروژه هم بلل کیږي، د منځنۍ پورونو د ورکړې لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه لري. د منځنۍ پورونو د ورکړې پروګرام په افغانستان کې د یو ایس ای آی ډی لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مسؤلینو وویل دا پروګرام مخ په ختمېدو دی، خو د امریکا متحده ایالات افغان میرمنو سره خپل مرستې د پروموټ یا د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام لارې جاری ساتي. یو شمیر هغه میرمنې چې د فائدې له پروګرامه یې ګټې اخیستې وای چې اوس دوی حتی نړیوالو بازارونو ته هم لار موندلې ده. نفس ګل بختانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د فائدې برنامه کې قریب 15 کال وشو چې مونږ کار کوو د دوی د برنامې نریشتیا چې مونږ ډیر ګټه اخستای یو 3 سالور مې چې کیږي چې قرضه مې واغستل یو سالور زره ډالر نو راغی سره مې کار لګا کوي خوشو میډو مې ما سره د شرکت کې کار کوي او یو لور مې دا یو زوی مې دا هغه مې سره کار کوي
په ورته وخت کې د امریکا سفارت له دغو افغان مېرمنو څخه غواړي چې دوی د پدې برخه کې له نورو افغان مېرمنو سره مرستې وکړي په افغانستان کې د امریکا سفیر وویل چې تمه لري نړیواله ټولنه د بروکسل په راتلونکي ناسته کې له افغان مېرمنو سره د څلورو نورو کلونو لپاره هم د مرستو اعلان وکړي ټاکل شوې ده چې د بروکسل ناسته تر راتلونکو دوو میاشتو پورې جوړه شي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لویو لاریو د ټولنې یا د پاک افغان ترانسپورت تنظیم غړو پیښور کې نن یوې خبري غونډې نه وروسته د مشال رادیو ته ویلي چې د تورخم لشخړې وروسته د دوی د کاروبار چې په خصوصي توګه افغانان پکې دي د دوی کاروبار له ډېرو ستونزو سره مخ دی او په تګ راتګ باندې اغېز شوی دی په دې اړه به له پیښوره د شبیر احمد جان دا رپورټ واورو
دا پاک افغان ترانسپورت اسوسییشن مشر محمد نور احمد زیب مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو څلورو لسیزو راسې دوی د پولې دواړه غاړه روزګار کړی دی او د دوی روزګار سره د نورو ګڼ شمېر خلکو روزګارونه تړلي دي چجاتره د پولی دی غاړه دی
د سره غزرګونو خلک تړلی دي ځکه چې 1500 گاډي تاسو ته پته ده زمونږه صرف تعرفي کښتم سوي دي لغه نه غیر غزرګونو گاډي مونږ د پاکستاني ورونو ناغشت دي او غزرګونو مونږه خرڅ کړی دي مونږ کوم سرمایداران سره نو دا وایسته ده عربونو کاروبار د سر د پاکستان او افغانستان تباش لکه اوس دلته سپیر پټو دکانونه دي مونږ د ترانسپورت لپاره جوړ کړی دي مصریان دي لواران دي لکونو خلک دی هغه سره وابسته دي نو دې څلور لسیزې
غازی چې دا کنټینر ډرایور دی وای چې خوشا 18 کال دلته تیر کړل دلته پیدا شوی هم دی او په پاکستان کې د اوسېدو لپاره وسره ماجر کارډ یا نور کاغذونه هم شته دی خو بیا هم دلته په خیبر پختونخوا کې او تورخم پولیس سره ډیر زورول کیږي
موږ سره سټیټیزن کارتون شته چې تورخم تلار ځل ته اخوان نه راپری دي لکه زموږ ته گاډی یا گاډو سره بری کسان نه بیا نه راپری بیا پاسپورت جوړ کړي پاسپورت جوړ کړي خو موږ ته بسال داغه کی دا ټاپانه لګي چې و ټاپه لګي 5000 یا 3000 یا 3000 بسو دې رضا کومه غبا کوي
دا غونډه کې برخه غشتون کې د متنو 5 نمبر کیمپ یو مشر اغا جان وای چې پټول افغان رونو باندې د پاکستان د اولس او د حکومت ډیر احسانات دي او دوی کله هم د دې ملک احسانات د یبل ملک سره نه برابر وي خو لکه داسې به طریقې دوی وستل کیږي نه نواز دوی بلکې د پاکستان په معیشت په هم ډیر بد اغیز وغورځيږي
دا به اس کله مونږ ونه منو چې مونږه د پاکستان سره بل څوک برابر کو پاکستان زمونږ د هجرت کور دی مونږ سره ډیر خېګړې کړي پاس پتالونو کې چې مونږه سروي کړي دا او قتلین دي ام په لګونو په کورونو په باندې نقصانات دلته ډیر کورونه داسې جوړ شوی چې افغان مهاجرینو ورونو لپاره د کرایې لپاره جوړ کړي وو په بازارونو کې داسې د دکانونو د پلازې د خلکو جوړې کړي دي چې افغان مهاجرینو په دې کې ژوندګي نه کولې کوم افغانانو چې په دې باندې کرایې
دغه افغان ترانسپورټرانو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر چکړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف نه غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ترې په بیړنۍ بنیادونو باندې پاملرنه وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
La Asia tar Australia
Bir
Mai Ma 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 Ma
Ma
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
او ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبريږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي کولای شي زموږ د ویبپاڼې لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د امریکا پوخانی ولسمشر بل کلینټن له ډیموکراټانو او د امریکا له خلکو وختي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته د رای ورکړي. ښاغلی کلینټن چې د سې شنبې په شپې د ډیموکراټانو په کنوانسیون کې خبرې کولې ویل که د میرمن ولسمشر شي هیواد به یې لا پیاوړی او لا ښه شي. تر دې وړاندې هیلری کلینټن رسما د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه وټاکل شوه. تمه ده په خپله هیلری کلینټن د جولای پر 28 د ډیموکراټانو کنوانسیون ته وینا وکړي. نوموړي نن د خپل ګوند تر پریکړې وروسته له نیویار څخه په ویډیوي اړیکه کې له خپلو پلویانو مننه وکړه او دا یې د پرمختګ په لوري یو ګام وباله. زموږ په سهارنیو خپرونو کې رضوان مراد د آشنا راډیو او تلویزیون د خبریال جعفر هان سره د ډیموکراټانو د کنوانسیون په وروستي حال غږېدلی دی. دا چې جعفر هان د دې کنوانسیون د پرونی غونډې په اړه رضوان مراد ته څه معلومات ورکړي وابه یورو.
کله چې هغه رسما ونومول شو په ملي کنوانسیون کې د برنی ساندرز چې په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال و د هغه ځینې پلویان راووتل او اعتراض یې وکړ او په ملي کنوانسیون یې تورن کړ چې ګواکې سمه پرېکړه نه ده کړې، ځکه هغوی ویل چې باید برنی ساندرز د ګوند لخوا نومول شوی وای، ځکه د هغوی په خبره برنی ساندرز یو انقلابي سړی دی او هیلری کلینټن د امریکا د اوسنی تاریخ یوه تکراري څیره ده او دوی غواړي چې یو نوی کس راشي او د امریکا په نوې په تاریخ کې یو نوی باب پرانستل شي.
چا چا وینا وکړله د امریکا په داخلي پالیسی باندې په بهرنی سیاست باندې هم خبري وشوه او څنګه
ونابل خود امریکا د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ایالاتونو نه دوی ورته ډیلیګیټ سي استازي وای د ګوندونو د احزابو د کانګرس غړي راځي لسکونو کسانو وینا وکړي، خو مهم ویناوال پکې د امریکا مخکنی ولسمشر بل کلینټن چې د هیلری کلینټن میړه دی هغه و چې هغه خپل وینا د هیلری کلینټن سره د لمړی ورځی په دیدلو فایل کړه چې ویل چې زموږ ملاقات په مینه بدل شو، د مینه نه وروسته بیا د دې ګډ سیاسي او شخصي ژوند پیل شو او بیا د امریکا په حکومت کې دی په ګډه کار کول سره همکاران شو. الله هغه خپله میرمنه وستایله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د اقلیم د بدلون په برخه کې کار کړی، د اتمي انرژي په برخه کې، د تروریزم په برخه کې. هغه په ښکاره په واضح توګه د اسامه بن لادن وژل یاد کړل چې ګواکې دا د هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزارت اور کې دا هغه اقدامات چې اوسه بن لادن یې وویل هم دا راځي چې دیموکرات ګوند غړو او نور امریکایانو ته ویل چې تاسو سم انتخاب کړل چې هیلری کلینټن مو جعفر جعفر لپاره کاندیدا کړو. هغه په خپل هیلری کلینټن یو انقلابي خزه یو داسې خزه چې تل تغییر غواړي او یو داسې خزه چې خلکو ته په خدمت کې نشته کیږي.
د امریکا په تاریخ کې یو میرمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدیږي او د سپینې ماڼۍ لپاره دریږي. د دیموکرات ګوند په داخل کې په امریکایانو کې د څه فکر کوي لومړی زل دے چې یو خزه د جمهور ریاست لپاره درېږي؟
د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دیموکرات ګوند لخوا یو خزه د جمهور ریاست لپاره کاندیدېږي. او هیلری کلینټن انتخابات یو تاریخ خدا جوړ شو چې هغه کاندیدا شو د نیویارک نه د سکټ له لارې د ملي کنوانسیون سره په ژوندۍ بڼه وصل شو او وویل چې تاسو خپل د ګوند غړو ته وویل چې تاسو په نننۍ پرېکړې سره دا خبره ثابته شوه چې زه به د امریکا د جمهور ریاست آئنده جمهور رئیس یم.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. جعفر هان د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون خبریالو چې د ډیموکراټانو ملي کنوانسیون د پوښښ لپاره په سیمه کې وو او نن سهار یې زموږ د همکار رضوان مراد پوښتنې ځوابولي. د امریکا د انټرنیټي سیستم په حق کولو او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو د افشا کولو په لانجه کې د روسیې احتمالي لاس اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې امکان لري مسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په مقصد په دغه افشاګرۍ کې لاس ولري. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دراوړي.
د امریکا جمهور رئیس وای امکان لري چې ماسکو د دیموکرات ګوند د ایمیلونو په افشا کولو کې لاس ولري. دغه ایمیلونه تیر اونۍ افشا شول او د امریکا د انتخاباتو پروسه تر تاثیر لاندې راوستله. دغه افشاګری څرګندوي چې د دیموکرات ګوند لویو مشرانو سره لدې چې ویلي وو چې په ګوند کې دننه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري په سیالي کې بې پرې دي. د برني سندرز په وړاندې هیلاري کلنټن غوره ګڼلې ده. دغه افشاګری څو ورځې مخکې لدې وشوه چې میرمن کلنټن د دیموکرات ګوند په کانګره کې د راتلونکو ټاکنو رسمي نمانده اعلان شي. په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي پولیس تحقیقات کوي تر څو معلوم کړي چې ویکی لیکس ته دغه ایمیلونه چا ورکړي دي، جمهور رئیس اوباما وایي کارپوهان په دې باور دي چې روسیه پکې لاس لري. سمه ده، فکر کوم چې فدرالي پولیس د غڅ په حق له چې شی وی لګیا دي تحقیقات کوي. زه پوهیږم چې کارپوهان وایي دا د روسانو کار دی. زه دومره پوهیږم چې روسان د موږ د انټرنیټي سیستم د حق کولو هلې ځلې کوي، نه یوازې د حکومتي بلکې د خصوصي سیستم هم. دا چې مقصد یې څه دی په صغر د څه نسم ویلی، خو پوهیږم چې ډونالد ټرمپ په خپلو څرګندونو کې د روسیې د جمهور رئیس څو ځلې ستاینه کړې ده. باراک اوباما زیاته کړه چې هر څه امکان لري او کېدای شي د روسیې مقصد دا وي چې د امریکا په انتخاباتو اغیز وکړي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې ډونالد ترامپ ویلي دي چې د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر نړیوالو کړکیچونو په وړاندې غواړي روسیې سره نږدې همکاري ولري.
دا افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه د داعش په وړاندې پوځي اقدامات وکړي. د نورستان خلک د ولسمشر لخوا د عبدالوکیل خان نورستانی د څلورلاري د نوم په بدلون اعتراض لري او د امریکا پخواني ولسمشر بل کلنټن له ډیموکراټانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلنټن ته د رای ورکړي.